व्यू 360 में। गजा के सबसे बड़े अस्पताल में इसराइली अफवाज का सर्च ऑपरेशन। और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के लिए खुसूसी इंटरव्यू।
इतना जुल्म दुनिया देख रही है, मुझे तो शर्म आती है इंसानियत के ऊपर।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। इसराइल ने जुमेरात को आम शहरियों को गजा की पट्टी के जनूबी हिस्से में चार कस्बों को छोड़ने का हुक्म दिया, जिससे खदशा है कि हमास के खिलाफ उसकी जंग उन इलाकों तक फैल सकती है जो इलाका उसने लोगों के लिए महफूज बताया था। हमास के जेरे इंतजाम फलस्तीनी इलाके के शमाल में इसराइल ने कहा है कि उसकी अफवाज अब भी गजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा में मौजूद हैं, जहां हमास के तिबी हुकाम के मुताबिक तकरीबन 650 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि 7,000 बेघर फलस्तीनियों ने भी अस्पताल के कंपाउंड में पनाह ली हुई है। शिफा अस्पताल में दाखिल होने से कबल इसराइली फौज ने हमास के जंगजुओं से हथियार डालने का मुतालबा करते हुए एक बयान में कहा था कि खुफिया मालूमात की बुनियाद पर इसराइली डिफेंस फोर्सेस शिफा अस्पताल के मखसूस हिस्सों में हमास के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन एक दिन तक अस्पताल का मुहासरा करने के बाद गुज़श्ता रोज जब इसराइली फौजी अस्पताल में दाखिल हुए तो उसके बाद से उसने अपनी कार्रवाइयों की मजीद तफसीलात नहीं बताई। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने बताया है कि जुमेरात की सुबह से शिफा अस्पताल में सूरत हाल की तस्दीक करने से कासिर है, क्योंकि बुध के बाद से अस्पताल के अंदर मौजूद डॉक्टरों से उसका राबता खत्म हो गया था, जबकि गजा के जनूबी हिस्सों में हवाई जहाज से रात को गिराए गए पंफलेट्स में शहरियों से कहा गया है कि वो मरकजी जनूबी शहर खान यूनस के मशरकी किनारे पर वाक़ बनी सोहेला, खजा, अबसान और करारा के कस्बों से निकल जाएं। ये कस्बे जो मजमूई तौर पर अम के वक्त में 1,00,000 से ज्यादा लोगों का घर हैं, अब दसियों हजार मजीद लोगों को पनाह दे रहे हैं जो जंग में अपनी जान बचाने की खातिर दूसरे इलाकों से यहां आए हैं। दूसरी तरफ खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कतर हमास और इसराइल के दरमियान एक माहिदा कराने की कोशिश कर रहा है, जिसमें गजा में 3 दिन की फायरबंदी के बदले 50 यरगमालियों की रिहाई शामिल है, और इसके बदले में इसराइल अपनी जेलों से कुछ फलस्तीनी औरतों और बच्चों को रिहा करेगा और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गजा में जाने वाली इमदाद की रसद बढ़ाने की इजाजत देगा। इस बारे में मजीद बात करने के लिए चलते हैं इसराइल के शहर अश्कलान, जहां से वॉइस ऑफ अमेरिका डीवा सर्विस के नुमाइंदे रहमान बुनेरी हमारे साथ हैं। रहमान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए, क्या अपडेट्स हैं? इसराइल ने गजा के जनूबी इलाकों के शहरियों को कस्बे खाली करने का क्यों कहा है, हालांकि पहले तो इसका फोकस सिर्फ शमाली इलाकों पर था?
आतिफ, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई है, मुझे स्टूडियो की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या मुमकिन है आवाज़ सही की जा सकती है?
हाँ, हम आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि अब आपको मेरी आवाज़ बेहतर आ रही है या नहीं। और मेरा सवाल ये था कि इसराइल ने पहले तो शुमाली इलाकों को खाली करने का कहा था, लेकिन अब उसने खान यूनस के कुछ जनूबी इलाकों को भी खाली करने का कहा है, तो आपके ख्याल में क्या वजह है कि इसराइल ने ये कहा है गजा के रिहायशियों को और उनसे कहा है कि वो अब इन इलाकों से भी निकल जाएँ? और जैसे कि मीडिया में हम रहे हैं, ये बात की जा रही है कि जो इलाके जिनको खाली करने का कहा जा रहा है उसकी वजह से अब डर ये है कि जो इसराइली ऑपरेशंस हैं वो अब शमाल से जनूबी इलाकों तक फैल सकते हैं, और ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जैसे पहले एक जो सूरत हाल नज़र आ रही थी। और जैसे जैसे गजा में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, ये खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं कि शायद इसराइल गजा में एक मुख्तलिफ सेटअप के लिए कितना वक्त ले, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमने पहले यह भी देखा कि इसराइल के वजीर आजम ने यह बयान दिया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गजा का इंतजाम फिलफौर नहीं दिया जा सकता, और उन्होंने यह भी कहा था उससे पहले कि इसराइली अफवाज उस वक्त तक गजा का कंट्रोल संभालेंगी जब तक गजा के कंट्रोल के बारे में एक बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाता। दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन डिप्लोमेसी बार बार इसराइल को यह पैगाम दे रही है कि गजा पर कब्जा करना बेहतर ना होगा, अच्छी चॉइस ना होगी। इस बारे में मजीद बात करनी है हमने, हमारे साथ होपफुली جلد ہی ہمیں رحمان بنیری جوائن کر لیں گے. لیکن جو شفا اسپتال پر آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی بین الاقوامی تنظیمیں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ تنظیمیں جو غزہ میں کام کر رہی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپتالوں کو فوجی کاروائیوں سے باہر رکھا جانا چاہیے, جبکہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ حماس کے جو جنگجو ہیں, جو شدت پسند ہیں, حماس اس اسپتال کو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایسے اسپتال جن پر اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اس نے سرچ آپریشن کیا ہے یا اٹیک کیا ہے, وہاں حماس ان اسپتالوں کو اپنے سینٹرز کے طور پر, اپنے آپریشنل سینٹرز کے طور پر استعمال کر رہی تھی. کچھ فوٹیج بھی اسرائیلی افواج نے شیئر کی ہے مختلف اسپتالوں سے اور مختلف ایسی بلڈنگ سے جن پر اس نے اٹیک کیا, اور شفا اسپتال کے بھی جو فوٹیج ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی افواج کی طرف سے ایسی فوٹیج جاری کی جا رہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ فوٹیج جو ہے یہ اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں کیا جا سکتا, یہ اسرائیلی فوج کی طرف سے فوٹیج ایشو کی جا رہی ہے. اور اسی طرح جو جب ہم بات کرتے ہیں غزہ میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں جن کو انڈیپینڈنٹلی جا کر چیک نہیں کیا جا سکتا یا انڈیپینڈنٹ ریسورسز ان کی تصدیق نہیں کر, انڈیپینڈنٹ سورسز معاف کیجیے گا ان کی اس کی تصدیق نہیں کر دیتے, تب تک یہ جو انفارمیشن ہے اس کو صرف بیان کیا جاتا ہے ان پارٹیز کے نام کے ساتھ جو اس کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اف یو کم بیک ٹو دا کانفلکٹ, تو اس میں عرب ملک جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ قطر کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے ایک 4 سے 5 دن کا سیز فائر کروا دے, اور حماس بھی اس کے بارے میں کچھ تیار نظر آتا ہے, اسرائیل بھی اس کے بارے میں کچھ تیار نظر آتا ہے, جس کے بدلے میں اسرائیل کے 50 ایسے شہریوں کو حماس نے رہا کرنے کا اندیا دیا ہے جن کو حماس نے یرغمال بنایا تھا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ رحمان بنیری اب ہمارے ساتھ ہیں, ایک مرتبہ پھر ہم بڑھتے ہیں. رحمان, جلدی سے بتا دیجئے اگر آپ ہمیں کہ اسرائیل نے یہ جنوب کے قصبوں کو خالی کرنے کا کیوں کہا ہے.
اب کیونکہ یہ آپریشن وہاں بڑھانا چاہتے ہیں, شمالی پٹی سے یہ جنوب کی جانب جا رہے ہیں. کل اسرائیل کے صدر نے کہا تھا کہ اب شمال کے علاوہ جنوب میں بھی آپریشن کی جائے گی, اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ حماس کے ٹھکانے جہاں بھی ہوں گے پورے غزہ پٹی میں ان کو نشانہ بنایا جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم سے کہیں پر بھی کسی ہائیڈ آؤٹ میں چھپ نہیں سکتے, لہٰذا انہوں نے جنوب میں جانے کے لیے بات کی ہے.
رحمان بنیری, یہ بتائیے کہ شفا اسپتال پر جو سرچ آپریشن جاری ہے, پہلے ہی غزہ میں جو میڈیکل انفراسٹرکچر ہے اس کے بارے میں بہت سارے خدشات بیان کیے جا رہے تھے کہ وہ بالکل بیئر منیمم پہ کام کر رہا ہے, تو اب شفا اسپتال کے بعد کیا صورتحال ہے وہاں میڈیکل انفراسٹرکچر کی, کتنا نقصان ہوا ہوگا طبی انفراسٹرکچر کو غزہ میں؟
بہت زیادہ نقصان ہے. آپ کو اگر میں بتاؤں کہ 34 ہسپتال میں سے صرف 14 کام کر رہے ہیں, شفا کے بشمول 22 ہسپتال جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں, اور شفا میں تو اندر کل وہ صبح داخل ہو گئے تھے اور اب تک وہاں ہے.
رحمان, ہم نے یہ اپڈیٹس دیکھی ہیں کہ وہ وہیں پہ ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکے, لیکن آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جہاں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف مقدمات اور عدالتی کارروائی سمیت ملک میں عام انتخابات کے شفاف انعقاد اور تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ ملنے سمیت دیگر اہم موضوعات پر بات چیت ہو رہی ہے, وہیں ہمارے ساتھی علی فرقان نے صدر عارف علوی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا انہیں یقین ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں.
جی, مجھے پورا یقین ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب سپریم کورٹ سے نے فیصلہ دیا, تو میں نے جب بھی یہ کہا تھا, جب میں نے تاریخ دی تھی تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو انشاءاللہ پاکستان میں ضرور الیکشنز ہوں گے, کوئی مجھے شبہ نہیں ہے اس پر.
تو اب انتخابات کے بعد کیا سیاسی استحکام دیکھ رہے ہیں آپ؟
انشاءاللہ, میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہونے کے بعد یہی ساری دنیا, سارے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے اندر پبلک کی رائے آ جاتی ہے. جب پبلک کی رائے آ جائے گی تو اس کے اندر جو بھی قربانیاں دینی ہوں گی, تو سیاستدان اور ہماری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سب مل کر جب کام کریں گے تو یہ بڑا تگڑا ملک ہے اس معنی کر کے. اور میں آپ کو مثال دوں کہ بعض جگہوں پر ہم نے جب ٹوٹل یونینیمیٹی دیکھی ہے تو پاکستان ہیز بین ویری سکسیسفل.
کیا نگران حکومت نے لیول پلینگ فیلڈ اور پی ٹی آئی کے تحفظات کے بارے میں آپ کے خط کا جواب دیا؟
میرا خیال سے انہوں نے ایشورنس دی ہیں, پبلکلی ایشورنس دی ہیں ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ پرائم منسٹر صاحب اس بات کا ذکر کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. دنیا بھی یہی دیکھ رہی ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں, سارے پاکستانی بھی یہی چاہتے ہیں. تو دو اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے اس مانا کر کے, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پرائم منسٹر. تو پرائم منسٹر کی جو باتیں ہیں اس پر میں اور پوری قوم بھی بھروسہ کرتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے گا.
عوامی سطح پہ تو نگران حکومت کہتی ہے کہ صدر کو ایک جماعت کا ترجمان نہیں بننا چاہیے.
میں تو ہر ایک کا ترجمان ہوں, جہاں کوئی ایشو ہے میں اس کی عکاسی کرتا رہوں گا.
پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر کنگز پارٹی کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک جماعت اس وقت فیورٹ ہے؟
میں اس اپنے آپ کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا ان چیزوں پر بحث کرنے میں. ہمارا میڈیا کافی آزاد ہے نا, جو آپ اخباروں سے اور میڈیا سے رائے بنا سکتے ہیں تو رائے بناتے رہیں. تو میں خود اس بات کا کوئی اظہار نہیں کروں گا, کیونکہ پھر وہ صدر کا جو عہدہ ہے وہ کنٹروورشل بن جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ انٹرپریٹیشن لیا.
تو آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ یہ انتخابات شفاف ہوں؟
دیکھیے یہ نان ایگزیکٹو پوزیشن ہے, میرا صرف مورل کیفیت ہے اور مورل کیفیت کی میں عکاسی کرتا رہتا ہوں. جیسے آپ کے ذریعے کر رہا ہوں ویسے ہی میں نے ایک خط جو لکھا تھا وزیر اعظم کو, اس کے ذریعے بھی مورل پوزیشن اپنی کہہ دی اور کر دی. کانسٹیٹیوشنلی دس از اے سمبولک پوزیشن.
تو آپ نے پہلے بھی خط لکھا الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے؟
میرے ملک میں یہ ہر ملک کے اندر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں جس کے اندر پرامپٹنگ ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنز رسپونڈ کرتے ہیں, پھر پرامپٹنگ ہوتی ہے. تو اس آفس کی جو پرامپٹنگ ہے وہ اہمیت رکھتی ہے نا, تو وہ ہم پرامپٹ کرتے رہے.
تو صدر صرف خط لکھیں گے یا کوئی عملی اقدام بھی لے سکتے ہیں؟
عملی اقدام میرا آئین اجازت نہیں دیتا نا, جہاں جو آئین اجازت دیتا ہے وہیں تک کروں گا. دیر از نو ایگزیکٹو اتھارٹی, تو لہٰذا وہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ صدر سے نہیں ہونی چاہیے.
لیکن سپریم کورٹ تو کہتی ہے کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی.
میں نے ایڈوائس جس سے لیا, میں ایڈوائس کس سے لیتا ہوں؟ اداروں سے لوں گا. مجھے ایڈوائس لا منسٹری نے جو دیا, میں سپریم کورٹ نے اس چیز پر بحث کر نہیں کی. انہوں نے یہ کہا, یہ ریمارکس تھے جو سپریم کورٹ نے دیے, مگر سپریم کورٹ نے اس کی تحقیق نہیں کی. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر اس تحقیق میں لگیں گے تو تاریخ دیر میں ملے گی. سارا ڈائلاگ تو یہی ہے نا. تو لہٰذا سپریم کورٹ ریمارکس دیتی ہے ٹو گیٹ رسپانس اینڈ اوپینین. تو نہ میں وہاں ریپرزینٹڈ تھا, میرا کوئی وکیل وہاں پہ کوئی بات کہہ سکتا تھا. سپریم کورٹ نے یہ کہا اس وقت تاریخ دے دیں, تو اس وقت تاریخ دے دی. تو آئی اگری ود دا سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ نے پریکٹیکل کام کیا اور یونینیمیٹی کے ساتھ کیا. لہٰذا میں اپریشیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کو کہ ملک کے اندر کہیں یونینیمیٹی چاہیے
ایسے وقت میں, جبکہ مقبول قیادت جو ہے وہ جیل میں ہے اور وہ شاید انتخابات میں شریک نہیں ہو سکے گی. کیا انتخابات کی شفافیت پہ سوال نہیں ہوں گے؟
میرا خیال ہے کورٹس اپنا رول پلے کر رہی ہیں, سپریم کورٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے. تو ابھی تو یہ جیسے آپ کا سوال ہے نا, بذات خود یہ انڈرسٹینڈنگ آف دا پرابلم کے اعتبار سے آیا ہے. سو میں اپنے انسٹیٹیوشنس کو ٹرسٹ کرنا چاہتا ہوں, ڈیلیبریٹلی ٹرسٹ کرنا چاہتا ہوں. صدر کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے بسائز ڈوئنگ کیرنگ دس ٹرسٹ اینڈ پرامپٹنگ ایشوز لائک دس اینڈ اوکیزنلی ٹاکنگ ٹو یو.
عمران خان ایسے لگ رہا ہے کہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے,
یہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں کے اوپر ہے. Well, I'll not conjecture into that. عدالتوں کے اوپر ہے, انشاءاللہ انصاف ہوگا. پاکستان انصاف کی بنیاد پر بنا ہے اور انصاف ہی کی بنیاد پر قائم رہے گا. اگر ہم انصاف سے ہٹیں گے تو پھر پاکستان کے اندر تھریٹس بڑھ جاتی ہیں. انسانوں کا نظام وحدانیت کے اوپر, یونٹی کے اوپر, انصاف کے اوپر اور ہمدردی پر چلتا ہے.
آپ نے کہا کہ اگر ایوان صدر میں نہ ہوتے تو جیل میں ہوتے.
ظاہر میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, جیل میں بہت مرتبہ گیا ہوں, گولی کھائی ہوئی ہے میں نے. میں اسٹریٹ کا ایکٹیوسٹ رہا ہوں یہاں پر آنے میں, تو مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں میں فرسٹریٹ ہوتا تھا سڑکوں پر, تبھی میں نے گولی بھی کھائی. ایوب خان کے زمانے میں فرسٹریٹ ہوتا تو جیل میں بھی ہوتا.
نگران وزیر اطلاعات نے سوال کیا ہے کہ صدر نے 9 مئی کے واقعے کی کتنی بار مذمت کی ہے؟
میرے خیال سے ہر انٹرویو میں کی ہے, آپ کے یہاں بھی کرتا ہوں. سیٹلز دیٹ کوسچن.
9 مئی کے جو ملوث لوگ ہیں کیا ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے؟
یہ کوسچن کورٹس کے اوپر ہے نا, لیٹ می ناٹ پری ایمپٹ. میں سمجھتا یہ ہوں کہ میں نے آپ نے پوچھا تھا, میں ایک مذمت کی تھی اور ہمیشہ ہی مذمت کرتا رہا ہوں. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو گولی کھائی تھی ایوب خان کے زمانے میں وہ اس لیے کھائی تھی کہ میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ توڑ پھوڑ نہیں کرو. تو میں تو اس بلیور ہوں اس بات کا کہ ایک تو حکومتیں موقع نہ دیں کہ سڑک پر ایسے احتجاج ہو, اور احتجاج میں بھی نیشنل ایسٹس کو توڑنے کے اعتبار سے یہ 69 کی گولی ہے, گواہی ہے اس بات کی کہ ساری زندگی میری ایسے ہی گزری ہے.
آپ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے, یہ کامیاب نہیں ہو سکے.
میرے خیال سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر اس انبٹ سے پوری, میرے خیال سے مجھے اور آپ کو پورا دن لگ جائے گا کہ کیا ہوا, کیا کیفیت ہوئی, کہاں مس انڈرسٹینڈنگز ہوئیں. تو لہٰذا اس میں جو ناکامی ہوئی وہ انہیں وجوہات کی وجہ سے ہوئی. دیٹ ٹرو مچ, جتنے انسان اتنی انٹرپریٹیشنس, جتنے انسان اتنے فوبیاز. اگر کلیئرٹی اور ٹروتھ ٹیبل پر آ جائے تو لوگوں میں اشتراک آسان ہو جاتا ہے. دنیا کا حال اس وقت فوبیاز پر ہے. جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے مثال کے طور پر, وہ بھی میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا متعجب ہے. وہاں انسانی انوالوڈ ہے, انسانی مظلوم ہے اور انسانی ظالم ہے. اور وہ انسان ظالم ہے جس نے تاریخ میں ظلم دیکھا ہے اپنے اوپر, جس کے 60 لاکھ لوگوں کو, یہودیوں کو پولینڈ کے اندر اور مختلف جگہوں پر ایلیمینیٹ کیا گیا. وہ انسان جب فوبیاز میں ریئیکٹ کر رہا ہے تو ویسے ہی ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے جو اس کے ساتھ ہوا تھا.
غزہ کی صورتحال پر پاکستان کا جو عالمی فورمز پر موقف ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟
بالکل 100%. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ظلم دنیا دیکھ رہی ہے, مجھے تو شرم آتی ہے انسانیت کے اوپر کہ کیسے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور تیار نہیں ہے سیز فائر کے لیے. ٹو اسٹیٹ سولوشن کو مسلسل ملتوی کرتے رہے, یعنی آسلو اکارڈ ہوا 90s میں, پھر اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ پیس اکارڈ ہوا, اور یہی پرائم منسٹر آف اسرائیل اپنی ساری گفتگو کے اندر مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہم نے دو اسٹیٹ بننے نہیں دینی. اور لہٰذا یہ ساری اس سلسلے کی کڑی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کا ریزولوشن پاس ہوا تھا, جبھی ایک مذمتی ریزولوشن پاس ہوا تھا, ساتھ ساتھ پاکستان بن رہا تھا, 1940 کا ریزولوشن تھا, وہیں فلسطین کا دو ہی ریزولوشن پاس ہوئے تھے, دو نہیں زیادہ ہوئے تھے, مگر فلسطین اور پاکستان کا دونوں پاس ہوئے تھے. تو پاکستان کا سٹینڈ یہ ہے کہ پاکستان گوز اباؤٹ ہمیشہ سے رہا کہ جو فلسطینیوں کو یونانیمسلی سولوشن پسند آئے گا وہی پاکستان کا سولوشن ہے. ایک اور دو اسٹیٹ سولوشن کو پاکستان اس وقت سپورٹ کرتا ہے کیونکہ فلسطینی اس بات کے ساتھ ہیں.
OIC کا ہونے والا سربراہی اجلاس کیا مسلم امہ کی ترجمانی کر سکا ہے؟
میرا خیال ہے OIC کے اجلاس کے اندر ویریڈ اوپینینس کے ساتھ آئے, مگر سب کا یہ کہنا تھا کہ جنگ بندی ہو, سب کا یہ کہنا تھا کہ جنگ بندی ہو اور ٹو اسٹیٹ سولوشن ہو. مسلمانوں کا یہی پوائنٹ ہے کہ جنگ بندی ہو اور ٹو اسٹیٹ سولوشن کو امپلیمنٹ کیا جائے اکارڈنگ ٹو یونائٹیڈ نیشنز ریزولوشنز.
افغانوں کی واپسی کی پالیسی پہ کچھ عالمی تنظیمیں نظر ثانی کا مطالبہ کر رہی ہیں, کیا پاکستان اس پہ نظر ثانی کر سکتا ہے؟
یہ میرے خیال سے ایگزیکٹو ڈیسیشن ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے برڈن بہت بڑا ہے. یعنی 35 لاکھ لوگوں کو ہم 30-40 سال سے اپنے ہم نے پناہ دی ہوئی ہے, ہمارے افغان مسلمان بھائی ہیں, اور ہماری معیشت پر اس کا بہت اثر ہوا, ہماری اپنے روزگار پر اثر ہوا, کیونکہ ان سب کو جب روزگار ملا تو پاکستان کی پاپولیشن, خود روزگار والی پاپولیشن تو 8-10 کروڑ کی ہے نا, 8-10 کروڑ میں سے 35 لاکھ افغانی ہیں یہاں پر موجود. ان کا کلچر, کبھی کبھی کلاشنی کاف کلچر ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ افغانی ریفیوجی انفلکس کے ساتھ بڑھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری معیشت کے لیے بڑا اہم ہے. دنیا وعدہ کرتی ہے جب ریفیوجی اسٹیٹس شروع ہوتا ہے کہ بھی ہم کوآپریٹ کریں گے, کسی نے کوئی کوآپریٹ نہیں کیا. ہمارا بلینز آف ڈالرز کا, میری حکومتوں کا اپریسیشن یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو جنگ ہوتی رہی, پہلے روس آیا, دنیا نے کہا کہ تو بڑا خطرناک ہے, جو پاکستان اس کے اندر مدد میں لگ گیا. پھر جناب جب روس چلا گیا تو امریکہ آیا, تو پھر وہاں کے لوگوں نے امریکہ کے ساتھ بھی وہاں بھی بغاوت کی, پھر طالبان کی حکومت آئی. تو پاکستان تو صرف ایک کشن رہا ہے کہ وہاں سے جو پریشان آدمی آئے وہ ہمارے آ جائے. 35 لاکھ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہوتا. اس وقت دو ہی ملک ہیں دنیا میں جو اتنی بڑی پاپولیشن کو ہینڈل کر رہے ہیں, ایک ترکی ہے جہاں سے سیرین ریفیوجیز ہیں اباؤٹ دیٹ اماؤنٹ, اور ایک پاکستان ہے.
تو کیا یہ کوئی دباؤ کی حکمت عملی ہے؟
کن کے اوپر؟
کابل انتظامیہ یا مغرب؟
नहीं, एक 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 कॉन्करेंट शिकायत चल रही है, वो शिकायत यह है कि पाकिस्तान बार बार काबुल हुकूमत को ये कह रहा है कि तुम इन्फिल्ट्रेशन अपने यहाँ से नहीं होने दो, अपने यहाँ तुम्हारे ये प्लेयर्स जो है ना एंटी स्टेट प्लेयर्स, ये तुम्हारे यहाँ बैठकर हमारे यहाँ कार्रवाई नहीं करें। पाकिस्तान ने बड़े सबूत भी दिए हैं और मुसलसल मेरा ख्याल ये कि पिछले साल से जब से ये नई हुकूमत आई है उन्होंने पब्लिकली एश्योरेंस दिया पाकिस्तान को, इंटरनेशनल स्टेज पर दिया, सबको दिया कि हमारी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के अंदर किसी कार्रवाई के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। मगर पिछले काफ़ी दिनों से, एक साल से, मैं चीफ साहब से पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई थी या बात हुई थी फोन पर, तब भी उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया कि हम कंटिन्यूसली उनको बता भी रहे हैं, एविडेंस भी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये कि कभी अगर वहां से ये बात आती है कि जी हमारा इतना कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल के एतबार से मैं ये डिस्कशन करता हूं कि इतना कंट्रोल है कि पॉपी कल्टिवेशन जो रशियंस के जमाने में 7-8 हजार थी, जब अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट रही तो भी 8-10 हजार टन थी, वो इस वक्त 300 टन पर आ गई है। बल्कि इंटरनेशनली ये कहा जा रहा है कि तुम 300 टन पर आ गए हैं तो तुम्हारे यहाँ रोजगार का क्या होगा।
तो इन यकीन दहानियों के बावजूद अफगान तालिबान क्यों पाकिस्तान के तहफ़ात दूर नहीं कर पाए,
ये मुझे नहीं मालूम। मगर तहफ़ात दूर नहीं हुए हैं, मगर एक मुसलसल रबता है हमारे फॉरेन ऑफिस का अफगानिस्तान के साथ, और हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का जो जिम्मेदार है हमारे बॉर्डर्स के अंदर पीस रखने की और प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका मुसलसल रबता है, एक रबते का फुकदान नहीं है। इसलिए हमें लगा ये कि अफगानिस्तान साइड से इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि मामला ठीक हो।
आप आइनी मुद्दत मुकम्मल करने वाले पाकिस्तान के चौथे सदर बन गए हैं, कैसा मरहला रहा ये?
अच्छा रहा, मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी चीज़ है जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की तरफ निशानदेही करती है कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उस एतबार से चौथा सदर हूँ जो अपनी मुद्दत पूरी कर रहा हूँ, ये हेड ऑफ स्टेट के तौर पर, और बहुत मौका मिला बड़े अच्छे काम करने का जिसके अंदर पब्लिक सर्विस, क्योंकि डायरेक्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वाला ऑफिस नहीं है सवाए चंद एरियाज में, वो कुछ एरियाज ये हैं कि जो अम्बड्समैन हैं या मुहतसिब हैं, वो 5 मुहतसिब मेरे साथ मेरे नीचे हैं जिनकी अपील्स मैं हैंडल करता हूँ, और हज़ारों और लाखों केसेस आते हैं साल में, 1.5-2 लाख के करीब केसेस आते हैं जिसकी अपील्स मेरे पास होती हैं, तो वो एक डायरेक्ट सिचुएशन है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को 40-50 यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर हूँ या पेट्रन हूँ, वो डायरेक्ट काम है जो मेरे नीचे आता है। फिर पब्लिक सर्विस की बहुत सारी चीज़ें खुद ही उठाई मैंने, कुछ मेरी वाइफ ने उठाई, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, वुमेन एम्पावरमेंट और मेंटल हेल्थ और डिसेबल्ड पीपल। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े बड़े क्राइसिस हैं पाकिस्तान के अंदर, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिसके ऊपर मैं आजकल बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। फिर मैं जब आया तो आउट ऑफ द 3-4 आर्टिकल्स जो मैंने लिखे थे अखबारों के लिए, तो उसमें से पहला आर्टिकल मैंने पाकिस्तान पोजिशन इन AI इन कंप्यूटिंग लिखा था इन द फर्स्ट मंथ यहाँ आने के बाद, क्योंकि मैं चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर एक वाइब्रेंसी क्रिएट हो नई टेक्नोलॉजी की तरफ, और वो टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर जो रूटीन से हटकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेडिशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से हटकर इंटेलेक्ट के अंदर हमारे लोगों को बड़ा होने में मौका दे, उनकी रीच दुनिया के अंदर करे, और इट्स बीन अ वेरी एक्सिलरेटिंग सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर चेंज आ रही है।
आपके दौर में 3 वज़रा आज़म रहे, इमरान खान, शहबाज शरीफ और अब अनवर उल हक का, कैसा पाया आपने इनको?
मैं समझता हूँ कि जो इंटरेक्शन मेरा वज़रा आज़म के साथ रहा है वो पोजीशन के एतबार से एट अ डिस्टेंस रहता है, यानी मिस्टर इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो मेरे ख्याल से ऑफिशियल मुलाकातें होती थी, इंडिविजुअल कम होती थी, वही हाल बाद में भी रहा, बट देर हैज़ बीन अच्छी कम्युनिकेशन प्रेसिडेंशियल ऑफिस और वज़रा आज़म के दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन रही है।
अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो क्या उनसे हल्फ लेंगे?
मैं ओहदा डिमांड करता है वैसे ही, मतलब ओहदे की जिम्मेदारी पूरी करूंगा जितनी भी होगी, करना चाहिए, जो कौम जिसको मुंतखब करेगी करना चाहिए।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। मोहम्मद आतिफ को आज के शो से इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولې شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. کاغی واشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د افغانو کډوالو سره د پاکستان پر چلند د ملګرو ملتونو اندېښنې. په بشري حقونو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي چې د افغان کډوالو د نیولو، ناقانونه بندې کولو، د ملکیتونو او شخصي توکو د تخریب او لاغوی څخه د پیسو اخیستو په اړه رپورټونه اندېښمن کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د چین د مشرانو لیدنه کتنه دواړو خواوو د پوځي اړیکو پر بیا رغولو او د ستونزو پر کمولو هوکړه وکړه. او په کابل کې د خوځون د هنري مرکز فعالیتونه. دغه مرکز فلزغونو نجونو او هلکان روزي خو فرهنګي فعالان په افغانستان کې د هنرونو وضعیت ویجاړ بولي. هیله ده د خبرونې تر پایه نوم سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د لړم 15 نیټه او د 2023 کال د نومبر 14مه. زه خایسته سعادت لامیمه. په غزه کې د الشفا روغتون دننه پوځي عملیاتو بیلابیل اندېښنې پارولې چې په اړه یې وروستي معلومات د خپل همکار رحمان بنیری صاحب نه ترلاسه کړو چې د بیت المقدس نه په مستقیم تماس کې موږ سره هم دغه اوس همدا شیبه مل دی. بنیری صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. د اسرائیل پوځ ویل دي چې په دې روغتون کې عملیات دقیق او هدفی ډول تر سره شي. تاسو څه وینئ همدا اوس؟ آیا همدا څه ده؟
هدفی او ټارګټډ اپریشن دی ورته نوم ورکړل دی، چې د غزې په شمالي تړان کې الشفا روغتون ته یو خندق بلارې دی ورنوتی دي، او دوی ځان سره د ژباړونکو په اړه ویل چې یا د تیار کې د کارکونکو ماهران هم بولې دي. دوه اهداف دی خو دي، یو د حماس د دې تر مخه چې کوم پټ ځایونه دي، مرکزونه دي، مورچې دي، خندقونه دي، هغه په نخښه کوي. بل په دغه سیمه کې کچري د حماس سره برامد شوي خلک وي چې هغه محفوظ وکل شي. د پروس هار ورنه وتی وو تر اوسه پورې د اسرائیل د دیوایز واکلو تر مخه په دغه اسکار کې دننه دوی عملیات روان دي.
بله، اسرائیل متحده ایالاتو د حماس دغه روختون تر ودانې لاندې په جوړو شوی تونلو کې لکه څنګه تاسو هم اشاره وکړه د سوق او اداري مرکزونه دي، خو د الشفا روختون مسولین بیا داره دوی حماس مردوي د عملیاتو پایلې څه وایي څه خی تر اوسه پورې
او سپور یو خدای سپتال دروختون درنه کم آزاد زړی چې دی یا سرچینی چې دی هغه معلومات نشي ورکولې. دوړو خو ته د شان دلیل بل شي دی. مثال په توګه اسرائیل د خپل دلیل په لپاره یو ویډیو فلم ورکړ دی په کې خای چې دی یو سرنګ ته ورنوزي. بلې خو ته د الشفا روختون چارواکي وایي چې په دې روختون کې واضې ناروغان دي، ژوبل خلک دي یا چا چې پناه غسه دا غدي، او د هغه محاصره شوی دا هغه ته د کار کولو مشکلات دي، او په دې روختون کې ګرنش بل مړی هم پراته دي. داغو داودار چې د روختون دننه کوم هیڅ خندق یا سورنګ نشته دی. البته د دوړو داو شایسته جان د آزاد دارو ته ځکه ممکن نه دی.
یو بل مسله ځینې د اسرائیل د دې ټینګار په خبرګون کې چې وای غواړي حماس بالکل ختم کی، تر هغه به مونږ دري تر سوچ ختم کی، وای چې دا څه معنا لري؟ دوی به په دې څنګه ځان یقیني کې چې ختم شوی دی؟ تضمین به څنګه کیږي؟ ځینې وای د دې ډلې مشران په نورو هیوادونو کې اوسېږي، ځکه په بشپړ ډول ختمول هم ممکن ګران وي. تاسو څه اورئ؟ په سیمه کې تحلیلونه څه دي؟
دا یو مشکل سوال دی. مثال په توګه په قطر کې د حماس مشران ځنی پراخ مشته دی، یعنی په دې د داوودانو چې په نورو هیوادونو کې مشته دی. البته دا هغه چې کوم عسکري وینګ دی القسام بریګیډ، هغه پرون د شمالي غزې نه دا هغه یو مشر خوب ابو عبیده یو ویډیو خبره کړې وه، ویلي وو چې د اویا برامد کړل شوي خلکو د حدود تیار دي چې د پنځو ورځو اور بند کیږي. بلې خوا ته د امریکای او د اسرائیل استخبارات دا وایي چې یو درې ورځې اور بند ممکن دی که چېرې د دې 50 غړي ابرام تشوي پرې خودل شي. اوس نن دې په شمالي تړانګ کې عملیات کې خود اسرائیل وزیر اعظم وایي چې دا عملیات په قاهره غزه کې کیږي، چرته چې د دې د فکر مطابق د حماس استعمال پټ دي. د حماس استعمال په غزه په تړانګ کې په شمال کې هم دي، په جنوب کې هم دي، په نورو کې هم دي. دا سوال بیخي په ځای دی، اخر دا کامیابی څنګه ترلاسه کوي؟ نړۍ ته څنګه ښایي؟ البته دی وایي که جګړه ختم شي نو د اسرائیل دفاعي ځواکونه به د غزې په تړانګ کې نور هم اوس وخت پورې انتظام په لاس کې لري.
ډېره زیاته مننه کوم بنیری صاحب. کور ودان، بریالي اوسئ او خوندي اوسئ.
بل پلو د حماس لخوا د نږدې 240 یرغمل شویو کسانو چې ګمان کیږي په غزه کې ساتل کیږي د کورنۍ غړو د هغوی د خلاصون لپاره د تل ابیب څخه تر بیت المقدس پورې 15 ورځې لاریون پیل کړی. لاریون کوونکي د اسرائیل له حکومت څخه غواړي چې د عزیزانو د خوشی کېدو لپاره لا ډیر څه وکړي. پاموکې د لندا ګراتستن د رپورت پښتو ژباړې ده.
څو اونۍ کېږي چې د یرغمل شوو کسانو کورنۍ په کړاوونو کې تیروي، ځکه د خپلو عزیزانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. اوس دوی د بیت المقدس په لور روان دي. یووال آران په کیبوتس بیری کې د ډلیزی وژن څخه روغ وتلې، خو د دریو ماشومانو په ګډون د کورنۍ و غړي یرغمل شوي دي.
زه ډیر اندیښمنیم، تل درد ګالم او نور په کور کې کېناستای نسم. باید یو څه وکړم او زه به د یرغمل سویو له نورو کورنیو سره په دې لاریون کې ګډون وکړم.
د شالیویس لمسی نامه چې په لومړیو کې حماس پر ټولنیزو رسنیو کې ویډیو هم خپره کړې وه تختول شوې ده. شالوی حکومت ته د پیغام رسولو په مخې په لاریون کې ګډون کړي.
موږ په تل ابیب کې له موزیم څخه تر بیت المقدس پورې لاریون وکړ، په دې هیله چې چارواکي او لومړی وزیر وګوري او پرې فشار راوړو چې بل هیڅ لار نسته، یوازې دا چې ټول باید کور ته راستانه شي.
اسرائیل په دې باور دی چې حماس او اسلامي جهاد یرغمل شوي کسان د روغتونونو په ګډون له ودانۍ لاندې په تونلونو کې ساتي، خو حماس دا تور رد کړی دی.
اوس موږ داسې وی خونې ته داخليږو چې موږ ګومان کوو یرغمل شوي کسان پکې ساتل کېدل. زه غواړم تاسو د خونه وګورئ. یوازې پرده جوړولې بل هیڅ شی نشته. دیوال دی، پر دیوال د پرده جوړولو لپاره بل هیڅ دلیل نشته مګر دا چې لا یرغمل شوي څخه ویډیو واخلي او ویلېږي.
د حماس او اسلامي جهادي ډلې چې متحده لاتي د ترهګرو ډلو په توګه پیژني په ټولنیزو رسنیو کې د يرغمل شوی کسانو ویډیوګانې خبرې کړې دي. اسرائیلي شننونکي په دې باور دي چې دا ویډیوګانې په زور اخیستل شوې دي. د حماس ډلې یو ویان په تازه خبرې شوې ویډیو کې ویلي چې غواړي د 15 ورځو اوربند او د اسرائیل زندان څخه د مرمنو او کوچنیانو د خوشکېدو په بدل کې مرمنې ماشومان او د پخه عمر لرونکو کسان خوشی کړي.
پترون کی باید اوربند او د غزې ترنګ ته د بشری مرستو لیک ته اجازه ورکول شامل وي، خو دښمن دغه معاملې د بې پرې کولو لپاره ځان کوي او تختی.
اسرائیلی چارواکي وای دوی اندیښمن دي چې په 15 ورځنی اوربند کې به حماس بیا په وسلو سنبال شي او د اسرائیل سره به جګړه ته دوام ورکړي. دوی دا هم وایي چې د اوربند لپاره به سخت نړیوال فشارونه هم وي. د یرغمل شوی کسان د کورنۍ غړي اندیښمن دي چې وخت لاسه وځي او هیلمن دي چې د دوی د لاریون د اسرائیل او نړۍ پام د یرغمل شوی کسانو بد وضعیت ته راواړوي او د هغوی د خوشکېدو هڅې لا نور هم ګړندۍ شي.
او سیمې ته چې راشو، د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انور الحق کاکړ ویلي چې سونځي هغه مهال اوریدای شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامست شي. نوموړي همدارنګه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع هم کړي. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویلي چې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناسم چلند په اړه په رپورټونو اندېښمن شوی دی.
I think so all the legitimate interests
د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انور الحق کاکړ د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د مارګلی ډیالوګ په نامه وی غونډې ته د وینا پر مهال له هغه هواده د بی اسناد افغان کډوالو د استلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي د ستونزې هغه مهال هواریدل شي چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. پاکستانی رسنۍ ویلي کاکړ په دې وینا کې کورنۍ ستونزو ته د اشاره ترڅنګ زیاته کړې چې غیر دولتي کړي پاکستان ته امنیتي ګواښ متوجه کوي.
کلمن په افغانستان کې د حکومتولۍ ورستۍ ننګونې ورستۍ تحول حال او فصل شي، ځکه دا له مرکزی آسیا سره زموږ د اتصال لپاره مهمه ده. دا یو سیمه ده او په تاریخي، ټولنیز او کلتوري لحاظ له یو بل سره تړلې ده.
بلخوا د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د امریکا غږ سره په امریکا کې د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې د بیا غور په اړه ویلي چې دا یو اجرایوي پریکړه ده.
یہ میرا خیال سے ایگزیکٹو ڈیسیشن ہے، مگر
زما پا آن دا یوا اجرائیوی پریکړه ده، خو زه فکر کوم د پاکستان لپاره بوج ډیر زیات دی. موږ 2.5 میلیونه کسان ته د دیرش څلوېښت کلونو لپاره پناه ورکړي او هغوی زموږ مسلمان وروڼه دي. هغوی زموږ په معیشت او روزګار ډیر تاثیر کړی. کله چې د کډوالو مسله شي، نړۍ د همکاري ژمنه کوي، خو هیچا همکاري نه ده کړې.
پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د بی اسناد افغان کډوالو له ایستلو دفاع کوي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک ویلي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره په نامناسب چلند نیولو، ناقانونه بندي کولو، د ملکیتونو او شخصي توکو په تخریب او له هغوی څخه د پیسو د اخیستلو پر راپورونو اندېښمن شوی دی.
د مهاجرینو نیول باید آخري انتخاب وي او له هغه څخه باید د جبري ستنول لپاره کار وانه خسل شي. کله چې د ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو خبره کیږي، باید په بشپړ ډول د مهاجرینو د بندي کولو څخه ډډه وشي.
د طالبانو حکومت وایي چې په تیرو دوه اونیو کې یوازې د چمن سپین بولدک له لارې څه باندې 3000 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي.
بل پاکستاني واده هغه ټول مال ضبط کړی دی، یعنی روپیه ځنی اخیستی دي، نور تاوانونه ورسولی دي. هغه والی کومک باید ورته شي، دولت باید د کار زمينه و د ماجور ته مسایدې کې د ماجور وس پیلن بیکاره چې زیاتره تر د دې تاوانم د غزموش تاسې خلکو تر رسیدي.
په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان له پریکړې سره کورني او بهراني مخالفتونه موجود دي، د بخښنې نړیوال سازمان د یو شمېر هغو سیاسي مشرانو او فعالینو په نیولو اندېښنه ښودلی چې په چمن کې د پاکستان د وروستي اقدام په اړه د 2 ورځو راهیسې پر لات پیل کړی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
دا او د ملګرو ملتونو وروستي ارزونه چې وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسله د میرمنو د حقوقو سره تړلې ده. د خبرونې قدرمنې میلمنې په ناروې کې د افغانستان په خوانی سفیر شکری بارکزی سره چېړو چې موږ سره نن میلمنه شوې ده او مهرباني کړې ده. په خیر راغلی سفیر صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم، ډیره زیاته مننه. اول راځي چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو ستاسو نظر واورو. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر ولی چې مسایل به هغه مهال هوار شي کله چې کابل که یو مشروع حکومت رامنځته شي. خو بیا افغانان پوښتي چې همدا د دوی مشران نو چې د طالبانو پر راتګ خوښي څرګنده کوله او په ملګرو ملتونو کې حتی ورته لابي کوله. ستاسو ارزونه؟
سلامونه امنیکی هلی قدر من شایسته جان تاستا و محترم لیدن کو کتن کو تا تبی خبر ده چه پاکستان خپل گرد بخاطر بنده پا اول کسی طالبان راغ للا اواغین مخ که، یعنی طالبان هاگه دل لده چه پاکستان لخوان چه جور شوه، نو دوی ورته هم لابی کولا و هم تر نن پورې هم دوی خپل لابی طالبان لپاره جاری ساتل. زما په اند د مهاجرینو او کډوالو په وړاندې کوم سیاست چې پاکستان حکومت غوره کړی دی، دا کېدای شي په یو وخت کې د طالبانو سره په امانګۍ کې شوی، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده هغه کډوال چې تازه تللي دي د طالبانو د حکومت نه تښتېدلي دي او یا هم د خپل د کارو په تمه باندې ناسي چې بل ملکونو ته لاړ شي، هغوی د خطر سره مخامخ دي، هغوی ایستل کیږي. نسبت راغه افغانان چې لکه د طالبانو کورنۍ یا پخواني مجاهدینو کورنۍ پاتلی دي او شناخت کارت پاکستانی هغوی سره شته دی، د پاکستان حکومت هغوی سره کار نه لري. صرف سره کار او جنجال او شخړه ډیره ده چې تقریبا نوي کډوال دي. او تاسو بهتره معلومه چې په تېر 2 کلونو څو میاشتو کې خلک د طالبانو د حکومت له لاسه افغانستان خوشی کړ. نو زما په فکر باندې تر ډیره حده پورې کېدای شي دا موضوعي. البته پاکستان هم خپل سیاست د طالبانو په وړاندې بدل کړی نه دی. نن سبا هم که تاسو د پاکستانی چارواکو نه او سفارتخانو نه پوښتنه وکړئ، حتی نن هم دوی دغه وایي چې باید تاسو طالبان په رسمیت وپېژنئ او دوی سره
د طالبانو په همدې مسلې ته به راشو. د طالبانو غبرګون اوس څنګه ارزوئ؟ ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان په پاکستان کې دننه د امن د ټینګولو مسؤلیت نه لري او پاکستان باید خپل کورني مسایل په خپله حل کړي.
از فکر کوم چې بدون د شک چې طالبان هیڅ کوم واک دنه په پاکستان کې نه لري، دا صحیح خبره ده. مګر پاکستان غواړي د افغانستان لپاره د مداخله لاره خلاصه کړي. که ستاسو په یاد یې، همدغه طالبان او پاکستان و چې ویل چې روغه جوړه به د پاکستانی طالبانو او پاکستان دولت په مابینځ کې دی، یعنی دا په دې معنی باندې چې طالبانو ځان د سی خو د چګویا پاکستانی طالبان د افغانستان پر کېده او د دوی تر خبرو تابع لاندې دي او دا په مستقیم ډول باندې افغانستان یو هغه خطر سره مخامخ کې لکه چې موږ تاسو یې شاهد وو چې پاکستانی الوتکې راغله او افغانستان خاورې بمباری کړله او سره هم راغی او نظامی عملیات یې وکړل خو نن سبا تاسو ته بهتر مال د افغانستان کې آزاد او مستقل رسنۍ نه
بله بله موضوع ته راشو د ملګرو ملتونو رپورت ته چې راشو خغلی ګوتارش د ارزیابۍ د پاره د ترکیه د حکومت په خوانی چارواکی فریدون سنیرلی اوغلو وټاکه چې د دې ماموریت مشري په غاړه واخلي د رپورت پایل تاسو په خپل چې ګوري څنګه ارزوي سي
متاسفانه دا راپورتونه سربیر پرویچه یو کوچنی برخه د حقایق ترانګری یو ډیره ستره برخه د سازمان ملل راتلونکي پالیسی ډیر زمينه ورته خلاصې د بیلګې په ډول باندې کچیر ته تاسو دا ریپورت وګورئ سید چې په دې کې ذکر شي دا یو ستر حقیقت دی چې د افغان میرمنې د تعلیم او تحصیل حق نه به برخه پاتې دي د کار حق دونه اخیستل شوی دی او په ټولنه کې نشته او د دې ترڅنګ د بشري حقوقو فعالینو ژورنالیستانو زندانی کول بندي کول دا شان هم یعنی هغه ښکارا مسائل دي چې دی غینې سترګې نشي پټولای خو بیرته دغه راپور لارې برابر کړې ده چې طالبان سره سیاسي روغه جوړه وشي او دی
ښه همدغه ټکی زغواړم له تاسو نه په پوره تشریحات او ورن پروپورت کې اډونه شوی چې د افغان میرمن او جنو وضعیت یوازنې داسې سنځه و چې په دې سلام مشورو کې ډیرو کسانو یادونه وکړه نو بیا هم دې مسلې ترازو تاسو فکر کوي ک طالبان دې تغاړه کړي نو نور هر څه په هغه هیواد کې ګل ګلزار شي
ما خپل شخصي نظر هم دا دی په افغانستان کې تر هغه وخت پورې چې یو مثبت سالم او مضبوط نظام را نشي چې د افغانستان د خلکو استازیتوب نه وي پاره کې د افغانستان هغه خلاف قومي سیاسي جنسي فکری لحاظ باندې ونزلېږي افغانستان د ټول افغانانو کورونه شي چې فکر نه کوم افغانستان به سوکاله ته ودرومي زما په اند په افغانستان کې د افغانستان د خلکو حق تامین باید اول اصل چیز چې دا مزه چې حق وایم په هغه کې د تعلیم د تحصیل د کار نو شین هر څه پکې راځي البته دا یو کوچنی غوښتنه ده چې د افغانستان خلک لري هیڅ افغان دا نه غواړي چې بیرته افغانستان جګړې او تاوتریخوالي ته ودرومي مګر دا چې افغانستان د سیاسي ځای چې خپل افغانان په هغه کې د خپل حق نه محرومه پاتې شي خپل خبرو نشو کولای چې وایي د قانون او حکومت وضعیت معلوم نه یعنی حتی طالبان د خپل نظام نه هم یو تعریف نه لري او نوښته شوی کتاب یا اساسي قانون پکې موجود نه دی نظام او حکومت به زه فکر نه کوم چې افغانستان بل انارشي ته حوصله مند افغانستان واته ضرورت لري او دا ثبات هغه وخت شي چې ټول سیاسي اجتماعي ټولنیز خزي نارینه یو د بل پر څنګ باندې کینی او لوی ټغر جوړ کړي د افغانستان د ودانولو
لپاره ودان ډیر زیات مننه کوم د زړه له کومې سفیر صاحب شکریا بارکزي بریالي اوسئ د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه څخه به اوس نړیوالو مسایل ته راشو پرون په سان فرانسیسکو کې د آسیا پیسیفیک د اقتصادي غونډې په څنډه کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره ولیدل بایدن چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور بولی لیدنې وروسته ویل چې د خپل سیال سره د چین او امریکا ترمنځ نظامی اړیکو د بیا پیلولو د مصنوعي ځیرکتیا د اندېښنو او د فنتنیل مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه د اړیکو پیلولو ولو هوکړه وکړه ل کالیفورنیا څخه د امریکا غږ د خبريالې انیتا پاول د رپورت پښتو ژباړه ورو
د بیجینګ او واشنگټن ترمنځ د دولسو میاشتو د ډرامایي اړیکو او د ډیپلوماسۍ ورسته د ختیځ او لویدیز ترمنځ یو تاریخي لیدنه وشوه او د دې بي ساري لیدنې لپاره سپینې ماڼۍ د سان فرانسیسکو له خاره د باندې د غسیمه غوړه بللی و د تایوان چې چینې د مالکیت ادعا لري د نظامی اړیکو د بیا رغولو د حساسو سوداګریزو مخالفتونو په چین کې د فنتانیل مخدراتو کو تولید او د بشري حقوقو په څیر په ګڼ شمیر دوه اړخیزو مسلو خبري وشوي بایدن وای چې د شی سره سپینی خبري وکړي. شی وویل چې امریکا او چین په نپریکیدونکو اړیکو سره وصل دي.
د چین او امریکا په سیر دوه ستر هیوادونه نشي کولای چې یو او بل ته شا واړوي، او دا هم غیر حقيقي غوښتنه ده چې یو د بل په سیر شي، او د یو بل سره شخړه هم د دواړو لپاره نه جبرانیدونکي زیانونه لري.
نو آیا د نړۍ د دوه سترو هیوادونو مشرانو وکولای شول چې په خپل منځي اړیکو کې درزونه ورغوي؟ بایدن له خپل عادت سره سم تر شی وروسته رسنیو سره وغږید.
I welcome the positive steps we've taken today.
زه د هغه مثبت ګامونو هرکلی کوم چې نن موږ واخیستل، او دا مهمه ده چې نړۍ وګوري چې موږ د مسایلو سره داسې عمل کوو چې د امریکا د ډیپلوماسۍ تر ټولو غوره دود دی. موږ د خپلو سیرانو سره خبرې کوو او تاکید کوم چې یوازې خبرې کوو او د یو بل سره سپین غږیږو چې هیڅ ډول ابهام پاتې نشي، او دا په نړۍ کې د ثبات د ټینګښت او د امریکا د ولس په خیر کار دی.
په د کانفرنس په پای کې د یوې پوښتنې په ځواب کې بایدن خپل پخوانی درید تکرار کړ چې د ده په باور شی یو دیکتاتور دی.
وګورئ، دی زه فکر کوم یو دیکتاتور دی.
دغې مهمې لیدنې ته د نړۍ د ډیرو خلکو سترګې وې. د مالیزیا لومړی وزیر انور ابراهیم چې د آسیا پاسیفیک د غونډې لپاره په کالیفورنیا کې دی، امریکا غږ ته داسې وویل:
This engagement, for example,
دغلی د کاته لکه د ولسمشر بایدن او د ولسمشر شی ترمنځ چې وشول فکر کوم مهم دی، ځکه چې موږ نړیوال ته دا پیغام ورکو چې موږ کولای شو د یو بل سره کار وکړو، یو په بل باور وکړو، جدي مسایل حل کړو، لکه د اقلیم بدلون، لکه اوکراین، لکه غزه. په نړۍ کې ډیر جنجالي مسایل چې یوازنی حل د یو بل سره په خبرو اترو کې دی.
څېړونکي په دې نظر دي چې د آسیا پاسیفیک اقتصادي غونډه چې هممهاله په سان فرانسیسکو کې کیږي، بریالیتوب یې د نړۍ د دوو سترو هیوادونو چین او امریکا ترمنځ په تفاهم پورې تړلی دی. بایدن هیله من دی چې دای او شیبا خبرو او همکاریو ته ادامه ورکوي، ځکه نړۍ له دوی همدا غواړي. ایوب خاورین، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او د چین او روسیې سیالان یې نن د انډونیزیا په جاکارتا کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د دفاع وزیرانو له ټولنې سره د غزې د شخړې او د میانمار د کورنۍ شخړې په اړه خبرې وکړې. د لسو هیوادونو آسیان په دې ځل غونډه کې میانمار هم شامل و. خو د میانمار د دفاع وزیر د هغه هیواد د پوځي حکومت لخوا د تاوتریخوالي د حل دپاره د چمتو شوي د سولې د پنځه ماده ایز پلان په پلي کولو کې د پاتې راتلو له امله په دې غونډه کې د ګډون نه منع شوی و. ښاغلی آستن او د بلاک د دفاع د وزیرانو د اسرایل او حماس جګړې په پای ته رسولو باندې ټینګار وکړ، او له نړۍ څخه یې وغوښتل چې غزې ته د بشري مرستو د لارو په پرانستلو کې همکاري وکړي. بل پلو د جرمني حکومت وایي چې پولیسو یې د پنځمې په ورځ په هامبورګ کې د یو مرکز د پلټنې نه وروسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې په 450 ځایونو باندې چاپه وهلی، او هلته یې د ایران د ایدیالوژۍ د ترویج او د حزب الله د فعالیتونو د ملاتړ په تور کسان هم نیولي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د هامبورګ اسلامي مرکز یا IZH له ډېرې مودې راهیسې د آلمان د کورنۍ استخباراتي ادارې تر څارنې لاندې و. هغه ویل چې د دې ډلې د فعالیتونو هدف د ایران د ستر رهبر د انقلابی لیدلوري خبرول دي. په دې برسېره په هیتی کې د یو روغتون مشر وایي چې یوې وسلوالې ډلې یو طبي مرکز محاصره کړی، او ښځې، ناروغان او نوي زیږیدلي ماشومان یې د پولیسو تر ژغورنې پورې په دې مرکز کې ایسار ساتلي وو. هوزې یولیس په پلازمینې پورت او پرنس کې د فونتین د مرکز په نوم د روغتون بنسټ ایښودونکي د ټولنیزو رسنیو له لارې د مرستې غوښتنه وکړه. هغه اسوشیټډ پرس خبري آژانس وویل چې د وسلوالې ډلې د روغتون شاوخوا کورونه سوځولي هم دي. دا روختون په داسې ټولنه کې چې وسلوالې ډلې د یو بل او ملکی خلکو په وړاندې لا تاوتریخوالي ډک بریدونه کوي، د مرستو یو غوره منبع او د هیلو څرک ګڼل کیږي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي، او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته دی وی موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال دی وی خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيبي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او اوس بیرته افغانستان ته ستنیږو او په کابل کې د خوزون هنري مرکز پړه تاسو معلومات درکو چې په لسکون انجونی او هلکان روزي خو مسؤلین وایي چې د هنر د زده کولو ترڅنګ باید زده کوونکي په دې هم پوښي چې خپل اقتصاد څنګه پیاوړی کړي. دغه مرکز د کوونکي د خپل ذوق د خړوبول ترڅنګ په دې هیله انزورګری زده کوي تر څو په راتلونکي کې حلاله نفقه هم پیدا کړي. خو بل لوري ته فرهنګي فعالان بیا وایي چې په افغانستان کې هنرونه په خو وضعیت کې نه دي. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې.
دا په کابل کې د خوزون په نوم د انزورګری مینا توري او نقاشي د هنرونو د زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې په لسګونو نجونی او لوکان د هنرونو زده کړې کوي. د خوزون مرکز مسؤلین وایي د دې سره سره چې د هنرونو زده کړه تر ډیره په ذوق او علاقه پورې اړه لري، باید چې موږ د هنر برخیز د کوونکو په دې هم پوه کړو چې څنګه د هنرونو په مټ دوی کولای شي خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
د هنر د پراخوالي لپاره علاقه پکار ده. چې کله یو شاګرد یو زده کوونکی یو بخش سره علاقه پیدا کړي، باید موږ هغه د توحد سو چې هغه دومره ترین یا وازمویل سي یا وروزل سي تر څو هغه ځان تخپله یو نفقه یا یو داس یو کاروبار پیل کړي چې د هنر څخه خلاص ترونه نه راوړي. نو د هنر د پراخوالي لپاره موږ باید داس کارونه وکړو چې شاګرد پاغه کې لاس نه ورنوسي.
وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې، په لوی شمیر نجونو د هنر زده کړو ته مخه کړې ده. رخساره او مصطفی د دې مرکز د کوونکې دي. دوی د خپل ذوق د خړوبولو ترڅنګ وایي چې هیله لري د میناتوري او انزورګری په مټ خپل اقتصاد پیاوړی کړي.
دلته میناتوري وایم او زما مینا شوق د دې زیات میناتوري سره خوستاس تقریبا مسر ډیره خواري کوي. زه ډیره ضعیفم په کیس کار مې نشه کولای. خوستاس مسر ډیره خواري او کالاس مې کار خدای ماشاءالله. او ما کورنۍ کې پلاجان مې تشویقي او زکی الله خان مې ډیر زیات تشویقي.
هو ولینا کچری او مرکز یا یو کورس کولای شي چې د دې لارې خپل ژوند پر مخ وسی. زه هم کولای شم پراتنه کې کولای شم یو ځوان هم پراتنه کې کولای شم د نور ځوانانو روزم په دغه لار کې خپل اقتصادي وضعیت هم په دې لار کولای شم وچلو. او نور هر کار امکان لري په ژوند کې چې وشي.
که څه هم د میناتوري او انزورګری هنرونه په افغانستان کې تاریخي ریښې لري، خو په ټوله کې د هنرونو سره د خلکو چلند هغه سي مناسب نه دی څنګه چې شایي. بل لور ته فرهنګي فعالان وایي چې د اقتصادي ستونزو په وجه تر ډیره د خلکو لومړی توپ د نس مړول او تر هغه وروسته د هنرونو سره علاقه مندي ده. د دوی په باور چې په نور نړۍ کې هنر ته لومړی توپ لکورونو پیلیږي.
په افغانستان کې له بعده مرغه وایو انزورګری هنر ته په ټوله کې په ټوله هنرونو ته پاملرنه کمه ده. د دې لپاره چې دلته لومړی اړتیا خوراک دی، ډوډۍ ده، نو وروسته نه هغه نه هنر ته کتل کېږي. یو ځینې هم هنر ته د یو فن او د یو ساتیرۍ لپاره په دې سترګې ورته ګوري.
د هنرونو د ودی پاک لاندې شنې یوازې تر انزورګری او میناتوري نه محدودېږي. د هنرمندانو په نظر په هیواد کې د ټولو هنرونو د ودی لپاره چاپیریال ستونزمن شوی او د ډیرو برخو هنرمندان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ پر خپل هنري فعالیتونو د محدودیتونو څخه شکایت کوي. شمساریان، امریکا غږ.
انا د زړه کومه مننه کوم د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه پای ته ورسیده. خو په یاد وساتئ چې د ری خبرونه همدا اوس همدا شیبه نشر ته چمتو ده چې زما همکار سحر جان عظیمی همدا اوس په استودیو کې ده. سحر جان ستړي مشي او په خبرونه کې مو څه راغون کړی دي.
سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده اخبار مرتبط با افغانستان، منطقه و جهان را داریم که در مورد تحولات اخیر هم از فلسطین و اسرائیل همکاران برای شما گزارش زنده را در نظر گرفتند. در رابطه با پناهجویان افغانی که در پاکستان حضور دارند، در حال حاضر هم گزارش برای شما داریم. امیدواریم که تا آخر برنامه